امواج آزادی. بقیه برنامه های ما را دنبال کنید. خدا نگهدار.
سلامونه از داری مشه. پا افغانستان که دا مازیگر چلور بجیدی تاسیز مکه کلا زاده راژیو ناوری. دا خبری خبرونه پا خبرونه پیلو. دا راپورون لمخی دا بغلان پا نهرین لسوالی که پر یو زیارت دا نپیجند و سلوالو پا بریت که لک تر لگ یو لس زیارت کون که وجل شویدی. دیوش میر سرچینو لقوله پا راپورونه که ویل شویدی چه بریت دا نهرین پا زاره خار که دا سید پاچا چه پاشا پاچا زیارت هم مشهور دای پرون پینشن بشوی او ویل شوی چه پا داغی بریت که صوفیان او ملاتری پنخ شویدی. تروس از ای چرواکو دا داغی پیخ پالا سلگندوانی ندی کری او نی هم چای کمیدلی مسئولیت تخیسته دی. خود بغلان پولیس و اسلامی اجانس دا ویلی چه پا دیارت سیرنه کوی. تر دیمخ که پا افغانستان که پار صوفیانو او نورو شیاغانو دا دیرو بریدونو مسئولیت دا اسلامی دولت دل یادایش پا غاره خیسته دی. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافرو لیږدونکو موټرو پر قافلی تر وسلوال برید یو ورځ وروسته د غلطه پارېدونکو کسانو د امنیتي ادارو پر ودانیو حمله کړې دي. د کورمې یو شمېر اوسیدونکو او ځایي خبریالانو د صدر رډیو مشال څانګې ته وویل چې د نومبر په 28مه پارېدلو خلکو له پاړه چناره د باندې د احمدزیو او ملیخیلو ترمنځ د پوځي امنیتي پوستې سوځولې دي. دوی وای گنو خلگو پا پانچنار که دا باب کرم پنوم دروازه تا هم زیان رسوالی دی او پا دی خار که دا پاکستانی ملیشو زینی تاسیسات هم سوزوالی دی. دا کرمی پولیسو او امنیتی چارواکو لا دا توتریخوالی دا پیخو ترنگوالی او دا مخنیوی لپاره دا حکومتی اقداماتو پاره چندی ویلی. خود دا فرانسی خبری اجانس وای چه چارواکو دا کرمی زولی پا مختلفو برخو که گرزبندیز لگوالی دی او دا موبایل تلیفون خدماتی زندوالی دی. پا همدی حال که دا کرم پالیزیو او بگین که وضعیت خورا ترینگلی دی زکه حال دا هم سونیان او شیگان مرچلو تا خطالی دی. دی وضعیت پا دلیل پا کرم که دا تگرتگ لپارا او طول کاریباری مرکزون هم ترل شویدی. دا نوم بار پا یوشتم وصلوالو پا کز کرم که دا مسافر و پر موتر و برید و کل چوبه که دا چارواک و ضعیف مشران و پوینات و جلشو و کسانوش میر پندوستنو تا رسیدالی دی. دا ترکیه پولیسو پرون پنجشنبه په غری ښار کې د یو بارلون کې موټر د تلاشۍ په ترڅ کې تیر شفغان کډوال او څلور انساني قاچاقبران ونیول. له دې جلا پولیسو د دغه ښار په یو زاړه کور کې د 9 افغان او یو پاکستاني پناه غوښتونکو د نیولو خبر هم ورکړی دی. ترکیه رسنیو د پنجشنبه په ورځ د غری ښار د پولیسو له قوله راپور ورکړی چې په دې ښار کې په دوو بیلابیلو سیمو کې 950 افغانان او یو پاکستانی نیول شوی دی. دا کسان تر نیولو وروستا د بهرنیو وګړو د استولو مرکزونو ته انتقال شوی دی. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ پرون پنجشنبه وویل چې دی به د فلوریدا پخوانی لوی څارنوالا پام باندی د عدلی د وزیر په توګه ونوموي. دا وروسته له هغې ده چې د نوموړي لخوا د پوسته نومول شوی کاندید میټ ګینز پر ځای د لګول شوو جنسي تورونو په ترڅ کې اعلان وکړ چې له دغې دندې تیریږي. باندی د ټرمپ یوه سخت مدافع وکیل ده. هغه د ټرمپ د احتضا په نوموړې محکمه کې چې پر نوموړي له وخت څخه د ناوړې ګټې اخیستنې تورونه لګول شوي وو خو محکوم نه شو، یوه مدافع وکیله وه. تورن ترامپ تورن شوی و چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې په دې پورې تړي چې هغه هیواد دی د هغه مهال د مرستیال ولسمشر جو بایډن په اړه څېړنې وکړي. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې وویل له ډېرې مودې راهیسې د عدلي وزارت زما او نورو جمهوري غوښتونکو پر ضد د وسلې په توګه کارول شوی چې نورې باید مخه ونیول شي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطلب واوریدل شي. بغلان ته باور شو چې په زیارت کوونکو برید د چا لخوا شوی دی او دغې برید کې څومره مرګ ژوبله اوښتې. د چې طالب چارواکي یې په اړه څه وایي په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تبعیض له منځه لاړ شي. دا چې دغه دایمي استازولۍ په دې اړه د افغانو میرمنو په اړه نور څه ویلي دي تفصیل به په راپور کې درکړو. ننګرهار ته به ورشو چې د ننګرهار اوسیدونکي وایي دوی ته باید هوایي ډګر جوړ شي ځکه ستونزې ډېرې دي.
په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زموږ په دغه لار باندې مایوب شو او شهیدان شول.
پکتیا ته هم ورزو د کروندګرو ستونزې در سره شریکوم.
مګه ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو. کله چې د حاصلات وخت راشي مګه ته هیڅ هم په لاس باندې رانه شي. 500 روپۍ 100 روپۍ حتی هغه خري 100 روپۍ نه مړه جگ نه دي.
د سر بیره د خروند په پای کې بس تاسو پیغامونه هم ورونه مطالبه مشته ملتیا مغوړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زو فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبلخت قربانه يو. د راپور لمخې د بغلان په نهرين لوسوالي کې پر یو زیارت د ناپیژاندو وسلوالو په بریټ کې یو لس زیارت کوونکي وژل شوې دي. همدا شی په اندوري اسنوري سره په استډیو کې د نوري سپ ستړي مشه په خیر راغلي کې د پیخې پړه نور چوسي اتراکړي.
بله فریده جان، د بغلند نهرین ولسوالی پر یو زیارت د ناپیژند وسلوالو د برید مرګ جوبلې جزئیات تر اوسه کرن نه دي. د یولسو کسانو او د غرض د لسو کسانو د وجل کېدو خبره شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دا برید تیر شپه د نهرین په زاړه ښار کې د سید پاچا هغه چې په سید پاچا جان زیارت هم مشهور دی هغه محل شوی چې د صوفي طریقې زیارت کوونکو د جمعې شپې لپاره پکې راټول شوی و او عبادت کاو. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دا پېښه تایید کړې او ویل دي چې لږ تر لږه لس کسان وژل شوی دي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر تصویرونه خپاره شوي چې ظاهرا پکې د پېښې له ځایه په خونو کې دننه د یو شمیر وژل شوو کسانو جسدونه ښکاري، خو ګرانه ده چې کرهوالی یې په خپلواکه توګه تایید شي. د نهرین د زاړه ښاري اوسیدونکو چې د امنیتي دلایلو له امله یوازې ځان رباني و خود ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې وژل شوي اکثره کسان د دوی د کلي او سیمې اوسیدونکي او یو شمیر د خپلوان دي. نوموړي د دغې پېښې د څرنګوالي په اړه وویل:
سهار ناڅاپه خبر راغی چې راسی دغسې یوه پیښه سوې ده. هلته لاړو چې وملیدل یولس کسان چې زموږ خپلوان دوستان او د قوم خلک وو وژل سوي وو. دوه تنه یې د پلخمري اوسیدونکي وو او نه تنه یې زموږ د کلي سیمې او زموږ له خپلوانو څخه وو. یو یې د نصرت الله په نوم زما د تره زوی دی او نور د همدې کلي او یوه جومات خلک وو.
د ښاغلي رباني په خبره دا دوه دی چې د جمعې په شپو یو شمېر کسان د زیارت ته ورځي او شپه په عبادتونو سبا کوي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو یو شمېر رسنیو د بغلان د امنیې قومندانې د ویان له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د دې پېښې په اړه څېړنه پیل کړې ده. د 2021 کال د اګست په 15مه چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، په دې هېواد کې پر صوفیانو او شیعه د پر د صوفیانو او شیعهګانو په ګډون په مذهبي لګه کوي او د هغوی په عبادت ځایونو د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی دی. د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې پر یو شمېر هزارهګانو چې له دایکندي ولایت نه د غور ولایت مرکز فیروزکو ته په لارو تر څو د عراق له کربلا څخه ورغلو زیارت کوونکو ته هرکلی وایي. په لاره کې پرې برید وشو چې پکې شاوخوا 14 تنه ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش واخیست. تر دې وړاندې په افغانستان کې پر مذهبي لګه کوي دوه لوی بریدونه د 2014 کال په پسرلی کې په کابل او کندوز ولایتونو کې د صوفیانو د طریقې پر پیروانو شوي وو. د کابل په دارالامان کې د صوفیانو پر یوه خانقاه په برید کې د مسؤولو چارواکو له قوله لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي وو. له دې پېښې یوه اونۍ وړاندې په کندوز کې هم پر یوه بل برید کې په یوه جومات کې صوفیان د عبادت په مهال په نښه شوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال په دې پېښې کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 تنه او د ټپیانو 3 تنه ښودلی وو. د دغو دواړو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و. هغه ډلې چې طالبان وایي سخته ځپلې خو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د بشپړ امنیت په ټینګښت کې هغوی ته یو سرخوګی جوړ کړی دی.
ډیر زیات مننه کورودان همکار مې نوریاس نوري و چې په بغلان کې پر زیارت کوونکو د بریټ پاړه روستي چوسیات راکړل. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمی استاسولی او سفارت د خزو په وړاندې د تبعیض د لمنځوړو کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کوي. د یاد استاسولی مستشار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل دا راپور چې د خزو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو د پایته رسیدو لپاره یو فرصت دی. باید دا 2015 کال تر فبروري میاشتې پورې چمتو او یادې کمیټې ته وسپارل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي وای د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کمیټې یا سیداو له دې استازولي څخه په رسمي ډول غوښتي څو د دې کمیټې لپاره خپل څلورم دورې راپور چمتو کړي. د یاد استازولي مستشار او د بشري حقوقو د برخې مسؤل محب الله طیب ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا راپور د ښځو غږ پورته کولو او روانو ننګونو ته د رسیدو لپاره یو فرصت دی.
نمایندگی دائمی افغانستان چه میفهمه که گزارش چهارم دوره
افغانستان دائمی است از ولی پویشی چه دا چلورم دوره ای راپور یو بلی راپور ده نو لکله چه دا دی راپور دا چپت گول و وقتنا ترلاسه کرده پا دی حتا که ده چه وشی کوله خزی دا خزو دا فعالانه او دی موضوع تا الوان دا افغانستان دنن او بحر بند ستونه پا دی پروسه که شامل کرده
بیرون از افغانستان دی پروسه سهیم بسازه.
د ښاغلي طیب په خبره دا دورې راپور په هرو څلورو کلونو کې یو ځل چمتو کیږي او سیداو ته سپارل کیږي چې د افغانستان په اړه وروسته یو یې په 2019 کال کې چمتو شوی و. یادې استازولۍ او سفارت د پنجشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه هم د دې راپور په هکله د لیکلو سربېره ویلي د ملګرو ملتونو سازمان غړي هیوادونه او وړوند سازمانونه په افغانستان کې د سیستماتیک تبعیض او جدي سرغړونو په اړه ژورې اندېښنې لري. د سفارت په بیان کې د غشن ناغلی په 2021 کال کې وخت د طالبانو لبیا رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې سخت په شاته ګرامینستر شوی دی. داسې مال چې طالبانو ته لدا کړی چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي هغه دا چې افغان میرمنو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د ښځو د حقوقو فعاله جولیا پارسی د سیداو لپاره د افغانستان د څلورم دورې راپور چمتو کول یو ښه فرصت بولي.
ما فکر میکنم ای فرصت
زه فکر کوم دا یو ښه فرصت دی. هیله لرم چې دا ځل یو ښه پرمختګ ولري او اړین اقدامات ترسره شي. باید فشار راوړل شي څو د افغان میرمنو حقونه په افغانستان کې ځانګړي شي،
زنان در افغانستان مشخص شوه.
خود ښځو د حقوقو یو بل فعال نسرین حمیدی بیا یوازې د راپورونو جوړول کافي نه بولي او دا هم په فشارونو ټینګار کوي.
نړیواله ټولنه باید په نړیواله کچه طالبان منځوي کړي، اقتصادي او سیاسي فشارونه ورباندې زیات کړي او د ښځو د حقونو لپاره جدي او پایله درلودونکي ګامونه پورته کړي.
افغانستان په 2003 زیږدیز کال کې د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون یا سیداو لاسلیک کړ. د سیداو په نوم د نړیوال کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ ډول تبعیضي چلند ونه شي. تر دې مخکې د جرمني، هالند، استرالیا او کاناډا په ګډون یو شمېر هیوادونو له طالبانو غوښتي وو چې د دې کنوانسیون اصولو ته غاړه کېږدي چې د مخالفت په صورت کې به له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. د نړۍ 190 هیوادونو سیداو تصویب کړی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د اده شویو سرغړونو په اړه وننګوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز مشر اعلان کړی دی چې دغه هیواد ته د پاسپورت او ویزا لرونکو افغانانو ورتګ زیات شوی. د چیلاتې څخه د تفصیل په راپور کې ورو
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتېدو سره هم مهاله تازه ځینو ایرانی چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د اقرب په 13 ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې له لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. یار احمدی پیران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخه شپږ میلیونه تنه خودلای او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بې اسناد افغان کډوال پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بل لار نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې هغه په پاسپورت او ویزه ایران ته تللی او د ویزه د پای ته رسیدو وخت کې هم لا ډیر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلی گی سره لدی چه ویزه هم لری دیر کم مامورین پریگدی چه داخل شی خو دیر دست کسان چه نیولکی گی مستقیم اردو زای تا لیگل کی او لحق زای دا تایبات او اسلام قلی پولی تا لیگ دول کی گی
مرز اسلام قلی میسازش که و طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15,000 ویزې ورکوي. خو سره له دې ټولو ولې افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي؟ هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی. وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډیر سخت دي. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډیری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفر 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړې. لاره په بشپړ ډول ګواښه ډکه وه. د مړینې خطر و، د ورکېدو خطر و، د غلا خطر و. موږ دا ټول په خپلو سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هره ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4,000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هره ورځ 3,000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال له ایران څخه وایستل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې د هیواد په ټولو ځینونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد په دننه او د نړۍ ګوټ ګوټ ته له دغو میدانونو الوتنې وکړي. خو په ختیځ زون کې د دوی په خبره دوی له دې نعمت هم محروم دي. دا چې ولې تفصیلي په دې راپور کې وره
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي. وایي دوی په شته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسېدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم څنګه دا اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول. نو هله مودا د هوایي ډګر فعال کړي.
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپل اړوند ولسوالیو ته تلل شي.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلن اداري مسولینو ژمنه کړې و چې په یو میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوې. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مسول مولوی تقی الله وسیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
ان شاء الله العزيز په لاندې وخت کې
دا زیری به انشاءالله تاسو واورئ د خیره چې لاریانو لپاره به ترتیب جوړ شي، نو ډېر کار سود ښکاري انشاءالله پاتې دی.
ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم دغه ژمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکي الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې ځایي چارواکو ځواب ورنه کړ. خاطیزوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکي الوتکو ته پکې د کېناستو اجازه نه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په اړه باندې د هغو کسانو چې په بیلابیلو ولایتونو کې ستونزې لري وروسته به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو، خو اوس هلمند ته ورځو. د هلمند اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د توکو بیې لوړې شوې دي چې درنیولو وسې نه لري. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسې نه لري، او د شاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکو وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېز ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلی دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پکې شي.
بخیر ډېر هغه زیاته کړي دي، تقریبا وچ ډوډۍ ته وسول وچ ډوډۍ لا وس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي وارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر دا سرحدو پر دغه باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو د پاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې مت تمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو هم دغه نرخو سه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داری ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 500 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولی چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
دا یو خو بانکي سیستم دی، بانکي بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه بند دي، او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه ده، لوی سره سره کم راځي.
د هلمند خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د شاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي، او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د شاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپوه انجینر نصیر احمد احمدی په وینا، په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو، هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې به په ګرانه به باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپلې ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د پکتیا ولایت یو شمېر
بزګر وایي چې د تیر پرتلای د مړو حاصلات ډیر او کیفیت ښه دی، خو پیرودونکي لږ او بې چټې دي. دوی غوښتنه کوي چې د مړو د ساتلو لپاره دی بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي تر څو د خرابېدو مخه ونیول شي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي دوی اړوند ادارو همدارنګه نړیوالو او خصوصي بنسټونو سره په اړیکه کې دي چې په پکتیا کې د مړو د ساتلو لپاره سړې خونې جوړې کړي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه خرې 100 روپۍ نه مڼه جګه نه ځي. دغه غوښتنه ده چې موږ د مڼو یو داسې زمینه برابره کړي چې په هغو کې وساتو او یا مقصد تجارت خارج ته خلاص کړي چې موږ مڼې خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندېښنه څرګندوي که چیرې د مڼو حاصلاتو ته په داخل او بهر کې بازارموندنه ونشي نو د حاصلاتو ډېره برخه به ضایع شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
دغه د موږ سکل محصولات ووځي بازار ورته پیدا شي، که دا رقم ته پاتې شي په دغه موږ باندې تاوان ده. داسې وایي چې موږ یو داسې جای ورته لرلی دي ساتنې، خو ساتلې به م وایو ټیم ته بدې به میښه کېدای شوی تجار پیدا شوی.
د یاد سیمې بل اوسیدونکی روزي خان د دوی د میوو د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خونو شمېر ډېر کړي.
که چېرته د سړې خونې زیاتې شي مڼې به زیاتې وساتل شي او د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیاتې جوړېږي یو هومره ډېره ښه ده. د سړه خونه موږ ته جوړه شوې د یو باغ دپاره ده. نو نور بستا کلي کې دوه سړې خونې دي، دا نو چیرې کې کی سړی خو نه مګه ارزه پیشنیا دا شاید سی ډیر جوړی سی ډیر په ګټه ده.
د پکتیا د احمد ابایوبنوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د ارتیا خبره کوي. وای
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکا د خلکو لپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کی تغه کوم اصلات سیمنګ ته لاس راځي، هم به د باغانانو لپاره یو ښه لاس راوړنه وي، هم به د تجار لپاره یو ښه زمينه سازي سوي وي، ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بیخي زیات ده.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی هڅې پیل کړي تر څو د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د مڼو د حاصلاتو لپاره سړې خونې او د پروسس ماشینونه نصب کړي. د کرنې رئیس محمد حمین هاشمي وویل،
موږ هم د پکتیا ولایت کې کوشش روان کړی ده چې د خصوصي سکتور په توسط باندې یو معیاري سړه خونه جوړه کړو چې له هغه سره په څنګ کې ټول وسایل او اسباب د پروسس هم موجود وي، چې بل پر دې که دا اسباب میوجات زیات شي هغه بیرته پروسس شي او مربوطه ارس هغه د جهان دنیا کې په میوجاتو نه پیدا کیږي پروسس نه وروسته هغه ته رجوع کړی شي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمېرل کېږي چې له کورني بازار سربیره هند، پاکستان، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا خبره می کوله د ازادي رادیو ته چې د ازمرد هلمند ولایت د کچکی پولیس والی کې د وبو ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به راخیرته وبو لاړې 200 متره سمسولان ورچول. دا باره پیپ پیتاب لري، کلن لري، کې سمسول لري. نو مخلوق په دغه عذاب اخته دی ورور، که زما غږ تر د مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکوندونه ورته جوړ کړي، یا د دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته راکش کړي، وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی، هغه زنانه وي که مردانه. مثال منګه یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو، څومره تکلیف سره مخامې خوې ګټو ویزو او د پاسپورت د چند خرچا کچیر زمنګ په خپل ملک زنانه وشار متخصصي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامېږي او هم تکلیفونه نه لري، ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دزګه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام، تاریخ ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادي رادیو ریډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض میدم. دا په ډېر مشکلات جوړ کې د تلویزیون نشرات بندي، ویډیو بندي، دا په تمام نړۍ کې نشته. تمام نړۍ کې دا چې قانون او دا حکومت وو نه دی لري. الله دې خپل خیر کړي. موږ ډېر په دې باندې ناخوښ یو. باید رسنۍ آزادې، رسنۍ باید رسنۍ او خپل خبرونه وتري او مسلمان ورسي. د طالبان یو شکار چې دا ویډیو بندي، تصویر بندي دا هم نه کېږي، امکان نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای کی درته دا زده ملما پروگرام لرو خطر هغه وړاندې ورزو لندو خبرونه ده.